درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کله وای استعمال کول کی کتر منو غل لیسه کون کوزه پرشتا خو ری وسر به هم تاسو ټول تشریح خلاص پم عدد ول سم ټولګي جغرافیه مزمن شپاره سم لوسته هله د شاس ټول کتر منو غل لیسه کون کی برتر او جوړه صحت مند او سری او د سحت هم پتن می درنو سکون کول کی سرنګ چی تاسو ټول په هیڅ نن مزمن راست تاسو له شپاره سم لوسته نو هله د شاس ټول کتر منو سکون کو بد تیر ورځې لوسته په پراو د کی ټول سره کړي وو سری او نو لوسته پرمره کی ولري کتر منو سکون کو نن راست شپاره سم لوسته سم لوسته درسه هدا په بار دی له ای پوسټ پنړی کې دوی موبایل او ټلیفون درې امپیکټس پنړی کې اټسلارم انټرنیټ او ایمیل پینځم د سپورمکیو شبکې دا هغه د پینځم مهم موضوعان دي چې نن ورځ موږ تاسو پلوس کول ول او په حق لبې په بشپړ توګه سره معلومات لاسته راو نو هله د چا ستور کډر منځ کون کې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جوړ للی سکون کو د لوستر پای په شبو کې لمړی موږ تاسو پوسټ پنړی کې پیژنو چې پوسټ پنړی کې څه ډول کیږي او سره ول ګټه څه تر کیږي جوړ کډر منځ کون کو کچېر موږ تاسو تیری یا هم پخوانی زمانو ته پام لرنه وکړو نو د نه به حق له موږ تاسو پوهیږو چې په بخانی زمانو کې هم په تیر نړۍ کې پوسټي سیستم موجود نه و چې دا غوي پوسټي سیستم په دې ډول سره و یعنی د چې وړ کوم پالیتنه چې بدی سره تر سوال هغه کې چیرې د چین هیواد او مصر او یونان او افغانستان او هم روم او هر هیواد شو په دې ټول هیوادونو کې بل حیوانات او الوتونکو څخه په ګټه اخیستنه سره لیکونه او پیغامونه په دې په واسطه سره انتقالېدل چې ورسره د هغه څخه بیا مختلفې تغیرات پکې راغلل چې دا پروسه چې و په هغه وخت کې ډیره ځنډنی و یعنی کله چې بده یو لیک دی وسیم څخه او بل سیمې ته انتقال وي په هغه وخت کې به نن ورځ بده میسج ولیکي یا هم دا لیک چې بده ولیکي په هغه وخت کې به کله چې بده شخص په پلیتوګه سره یې هم د حیواناتو په واسطه سره چې بیا د لیک تر هغه ځای پر رسوي تقریبا میاشت دوه میاشتې او حتی قلب هم وخت نیوي چې بیا بده د هغه لیک بیرته پیغام راستول کړي نو دا په پروسه چې بول ډیر ځنډنی وو خو ورسره دا پر مختګونو پر اتاک سره کله چې په اقتصاد کې پر مختللي شغلونه را مې سره راغله او د پوسټي خدماتو په واسطه سره یې خپل اړتیاوې د اړیکو په برخه سره مخې ته وړاندې نو دي ټول خپل اړتیاوې د خدماتي وسلاتو یې هم پوسټي خدمات په واسطه سره پرکولې چې په دغه وخت کې پوسټي تشکیلات نیم دولتي وو او د منځنۍ پیړۍ تر نیمایي پورې دوام کوو خو دا کار شو په قرار شکل سره یې تغیرات وموندل او په لږ وخت کې زیات پرمختګ وکړل چې په اتلسمه میلادي پیړۍ کې پوسټي ساحه چې وو زیات پراخ شوله او یو کول سپي چې د اړیکو یو باوري وسیله په توګه سره وپیژندل شي او خلکو ته د هغوی لیکونه وسپاري نو هیوادونو په خپل منځونو کې د پوسټي تبادلې لپاره دوه اړخیزې سراسري موافقنامې لاسلیک کولې چې دغه موافقنامو په واسطه سره به کله چې بدی لیکول کی مثلا دی به لیکول کی یا به هم یو پارسل دی وی سیمه خو بل سیمه ته لیږي نو هغه شخص چې به د پارسل لیږي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي او هغه شخص چې به بیت دغه پارسل تر لاسه کوي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي چې یعنی ما دغه کوم پارسل چې تاسو سره استول وو د متر لاسه کړی دی د دوالو ترمنځ ما یو موافقنامه و چې د اعتبار په توګه سره به کار سره ترسوي چې ورسره د هغه څخه د لمړي ځل لپاره درنو ځکون کو د نړۍ د پوسټي اتحادیه د ټولو پرمختللو هیوادونو ترمنځ اتلسه اتش به ملادي کال کې د المان یو وا د پوسټ ادارې کارکونکو هرنر په واسطه سره تر حاصله او خپل دولت ته وړاندیز وکړل چې دغه طرحه باید یو کانفرنس لرې څخه دولتونو استازته د استازو په ګډون سره ټول کسان باید وجود ولري چې به حضور باندې وسی او ورسره هغه څخه ټول ته اوروا پیژندل شي نو بیا په 1300 مې د کال کې د سپټمبر د میاشتې پر 15 نیټه گیوشتي ودونو په دغه کانفرنس کې ګډون وکړل چې دغه کانفرنس د برهند مهدی په نامه سره یادېږي او دغه لاسلیک شو کله لاسلیک څو نوموړي پریکړه په حقیقت کې د پوسټي اتحادیه بنسټ ګڼل کېدل کله چې دغه پوسټ له عمومي اتحادیه سره ډیر څو نو په هغه وختونو کې ډیر زیات شمیر نور هیوادونه هم سره یو ځای شول چې د پوسټ د نړیوال اتحادیه په نامه سره ونمو شول چې په 1999 میلادي کال کې د دوی د غړو شمیر یو څلور نه اتیا هیوادونو ته ورسېدل او هم تر نن ورځې پورې دغه د پوسټ کوم پروسه چې د جریان لري او خلک قرباني باور کوي نو خو ځکه کوم کو تر دې دمه پرې موږ تاسو پوسټ پنه یې وو پیژنې و سم د لوست راتلو کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو موبایل او ټلیفون اپشن چې موبایل او ټلیفون څه ته وایي کېږي کله موږ ځکه کوم کو د چې موږ تاسو په هیڅ موبایل په اصلي ټکنالوژي کې ټلیفون یا هم موبایل په ډله ایز رسنیو کې یو لږ ډیر مهمو اړیکو له جملو څخه شمېر کېږي چې هغه څنګه موږ تاسو په جغرافي مسایلو کې د اړیکو د نیولو په برخه کې د وسیلې په توګه سره ګټ اخلو یو لکه مثلا موږ تاسو د ځمکې آب او هوا اقلیم معلومول زلزلې او لګیدنی هم دارنګ سیلابونه سوداګریز او اقتصادي معلومات لاسته راوړل لمریز هم شمسي نظام پیژندنه دا ټول موږ تاسو کولای شو د ټلیفون یا موبایل څخه په ګټه اخیستنې سره کولای شو چې دغه په باره کې معلومات لاسته راوړو. نو یو هغه ځکه کوونکی چې غواړي د زمکې د جغرافیې جوړښت په باره کې یا هم د هیوادونو د جغرافیې جوړښت په باره کې معلومات لاسته راوړي، هغه لپاره دا اړینه ده تر څو د موبایل د ټکنالوژي سیستم سره باید آشنا اوسي او موبایل څخه باید ګټه واخلي. همدارنګه قدرمنو وګړو لږ ځکهونکو موبایل یو له هغو وسیلو له جملو څخه دی کوم چې د لومړي ځل لپاره د ګرام همبل په واسطه سره موبایل په 1900 میلادي کال کې د اختراع شوی دی چې د یو بي سیمه په توګه سره و. یعنی موږ تاسو ویلی شو چې دغه موبایل چې دی یو له هغو وسیلو څخه دی چې مهمه وسیله ده. یعنی کله چې د ګرام همبل په واسطه سره لومړی د موبایل اختراع شو نو د انسانانو ژوند کې لوی قدم و چې وروسته بیا بي سیمه ټلیفون چې و هغه پخپله د دې اختراع شو په 1900 میلادي کال کې لومړنی اختراع و چې دغه پیغام یې د ګولیمو مارګونی په واسطه سره له اروپا څخه د اطلس سمندر څخه هغه خواته د مخابره شو او دغه ازمایښت وشوتل چې د راډیو سپو په واسطه سره اړیکو نیول امکان لري چې دغه عمل د شفاهي پیغام د لژول پیل دی چې له یو سړي څخه و بل سړي ته د کوچني ماشين په واسطه سره انتقالیږي او په لیرې واټن او فاصله کې مرسته کولی شو پیغامونه یو بل ته ولې شو. همدارنګه درنو قدر منځ کوونکو په نړۍ کې دغه کوم اختراع چې و د موبایل د یو له پرمختللو اختراعګانو له جمله څخه و چې د خلکو ترمنځ واټن او فاصله راکم کړل. د دې ترڅنګ د مرمن ځکونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېری اړیکې او چټکې اختراعګانې رامنځته شولې چې عصري ټلیفونونه د زرګونو ټلیفونونو ځای ونیوله. ملګرو ملتونو په 1900 میلادي کال کې بې پرې مخابراتي جوړې کړلې، یعنې د هغوی مرکزونه یې جوړ کړل. د ملګرو ملتونو نماینده مک براینډ لومړی پیغام د پاریس له یونیسکو څخه د ټولې نړۍ هیوادونو ته خبر کړل چې په 1928 میلادي کال کې د ترانزیسټور اختراع د نړۍ د مخابراتو په برخه کې زیاتې اساتایو میسته کړلې او زیات شمېر کسان یې وکول سپ چې د موبایل څخه استفاده وکړي چې دغه موبایل شته په خپل یو له پرمختللو وسیلو له جملو څخه شمېر کیږي چې نن ورځ په زیاتره کچه سره انسانان له موبایل څخه استفاده کوي او مختلف معلومات د موبایل په استفاده سره لاسته راوړي. نو قدر من زکون کو تر دې دم پر مراد تاسو موبایل وو پیشندې او د حقي څخه د ګټې اخیستنې په حق مو معلومات لاسته راوړل. اوس هم مراد تاسو رسو د لرست رفلون کې برخې ته چې په دې برخې کې مراد تاسو پاکس وو پیشن چې پاکس باندې کې څه کوي کې پاکس درنو زکون کو هغه ماشين یا هم هغه الدا چې د هغه په واسطه سره مراد تاسو کولی سو پیغامونه په لیکنې باندې سره ولیکو. مراد تاسو ویلې سو پاکس دې درنو زکون کو د جغرافي په ټول سم کې یو له مهمو اړتیاو څخه یو هم پاکس دی چې ګټه اخیستنه د هغه په واسطه سره پیغامونه لیري او نږدې سمو ته استول کیږي. موږ تاسو کولای شو لیري او نږدې سمو ته د پاکس په واسطه سره پیغامونه یې هم لیکونه ولې شو چې له پاکس څخه ګټه اخیستنه د اړتیاو د حقایقو او د مستند کولو لپاره په جغرافي او نورو برخو کې ډیر اساتیاوی رامنځته کړی دي چې د هغه له جملو څخه موږ تاسو ویلی شو چې د هغه له جملو څخه یو پخپل صنعتي برخه ده، سوداګري او تولیدي وسایل دي، صادرات او واردات او د نور برخې دي چې موږ تاسو د دې څخه ګټ اخیستلی شو. همدارنګه کډر مون زده کوونکو فاکس نوې ټکنالوژي چې د 1900 میلادي کال کې د ریچارډ نرجر په واسطه سره اختراع شو او لومړنی پیغام یې لنیویارک څخه لندن ته واستوه چې وروسته د هغه څخه په 1920 میلادي کال کې د ماشين په جوړښت کې د اجزاو کې د سمون لپاره بدلون رامنځته شو او نور پرمختګونه پکې کې منځته راوړل. همدارنګه دغه فاکس لیکنې پیغام د انتقال وسیله ده چې د کاغذ پر مخ باندې موږ تاسو ته لیکنی پیغامونه او ریپورتونه موږ تاسو ته لیکي او دغه ماشين د نن نه باسي او په 300 کې یو ټاکلي ځای ته رسي. مثلا دغه کې واده څخه وبل هیوا ته په کاغذي ډول سره موږ تاسو پیغامونه انتقالي چې پاکس میخانیکي وسیله ده چې د هغه په واسطه سره اطلاعات او اسناد په لیکنی ډول سره د یو سند په توګه سره انتقالي او د پاکس ماشين له اختراع څخه وروسته تجارتي او صنعتي اسانتیاوی رامنځته شولې چې د هغو اسانتیاوو په واسطه سره په تجارت کې او صنعت کې مختګونه مېستر الی چې پاکس نه وځي په سوداګری او صنعتي موضوعات کې یو له مهمو موضوعاتو له جمله څخه مرکزي بلکې په مصنوعي سپور مکی کې هم ورڅخه کار اخیستل کیږي چې محرم اسناد او نوي کشفیات لازمي کې څخه فضا او له فضا څخه ځمکې ته لیږدوینو. الحمد لله امانه څخه مو راوته سپور ویلې سو چې پاکس له دلې ایزو وسنیو څخه دی چې د هغه په واسطه سره شخصي او رسمي پیغامونه سوداګری تجارتي همدارنګه ارتباطي پرسونل دا ټول حقوقي او صنعتي معاملات او د نور شتي په لند وخت کې مراته سولیر او نږدې سموته استول سوال 3 کټ اخیستل شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو پاکس و پیژندې و څنګه درو ساتونکو به تر ازو چې په دې بهر کې موږ تاسو انټرنیټ او ایمیل پیژنو چې انټرنیټ او ایمیل څه ته وایي کیږي لکه څنګه چې موږ تاسو په اوسنی اثر کې ژوند کوو نو موږ تاسو ته انټرنیټ او ایمیل سره آشنا یو او د دې کلمې په حق معلومات لرو خپل ډول سره ویلې شو چې د مخابراتو ډېر نه وي وسیله انټرنیټ او ایمیل چې د جغرافي او نور علومو د ژوندانه په نورو برخو کې ځانګړې ځان سره تر رسوي او په یو پرمختللو ډول له جګړو څخه شمیرل کیږي چې پرمختللې او عصري ټکنالوژي ده جغرافیه په خوان د سیړنو په ټولو مرکزونو کې د پیغامونو د انتقال لپاره له دواړو وسیلو څخه په پراخه توګه سره ګټه اخلي شي دغه دواړو وسیلې د دې یو له مهمو خبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه په واسطه سره پیغامونه اخلي او یو بل ته لیږي او په ځانګړي محرمانه ډول سره هغه یو بل ته انتقالوي او هر اندازه چې وګړي په لاندې وخت کې د سرته رسول شي چې دغه دواړو وسیلو څخه ګټه اخیستنه په ټولو دولتي سوداګریزو مؤسساتو کې په ورځني ژوند کې او شخصي ډول سره سرته رسول کیږي نو موږ ویل څو قدر مونږ زکون کو دغه انټرنیټي وسایل یو له مهمو وسایلو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ون په نننی وخت کې له عصري ټکنالوژي څخه شمیرل کیږي او همدارنګه کمپیوټر د نن سیمې پیړۍ په نیمایي کې په کار باندې پیل وکړل چې په 1930 کال څخه بیا تر 1950 میلادي کلونو پورې زیاته وده وکړل کله چې ویلیام شکلي ډیجیټل ماشين کشف کړل نو کمپیوټر نور هم وده او پراختیا پیدا کړه چې انټرنیټ د کمپیوټر ځانګړي پروګرام له جملو څخه شمیرل کیږي چې وی بي نشي به کې په واسطه سره د کمپیوټر سره ونښلول شوی دی او بیلابیل پروګرامونه نه یوازې چې پیغامونه انتقال بلکې تصویرونه علمي متنونه او نور ټولنیز سوداګري سیاسي او داسې نور کارونه چې دي مرتبطه د کمپیوټر لاري د انټرنیټ په واسطه سره د پام وړ شخص ته مرتبطه سره سوالې سو او خپل ورځنی اړتیاوې ورپنی پرکول سونه انټرنیټ یو تنظیم شوی سیستم دی چې د بشر په نننۍ ټکنالوژي کې د پیغامونو او اطلاعاتو په لیست کې د چټکی او شیمن به په توګه سره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي همدارنګه درنو ځکونکو بل برخه چې د مرسته سو د لوست د سپورمکیو شبکې چې د سپورمکیو شبکې یو له مهمو شبکو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې سپورمکې د ریموت څنګه د نوې ټکنالوژي ډېر اصلي وسیله ده یا هم عصري ټکنالوژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې جغرافیه په خوان د ور کړی د جغرافیه اړوند مسایل د ځمکې په کوریا او فضا کې چې تر اوسه نه دي کشف شوی د دې په واسطه سره کشف کړي دي او انسانان کولی شي چې د دې په واسطه سره مختلف معلومات لاسته راوړي موږ ویلی شو چې مصنوعي سپورمکې شبکې چې د ځمکې او فضا په حق له معلومات موږ تاسو سره کوي د هغه رول په جغرافیه کې موږ تاسو ته څرګند دي یعنی موږ تاسو کولی شو د مصنوعي سپورمکې په اړه کې د کرنې قانونو او طبي زیرمو په حق له سیړنه وکړو هم چې نه آب او هوا اقلیم وړاندوینه وکړو د ځنګلونو شتون د کبانو شکاري سیمې د ویډیو لښونې او سوداګریزو مالونو انتقال او داسې نور سیمو په حق له معلومات موږ تاسو د مصنوعي سپورمکې په حق له لاسته راوړل شوی نو سپورمکې مخابراتي سیستم د کمپیوټر او ټلیفون په مرسته باندې سرته رسیږي چې د سولر ټلیفون یا هم د سیل سولر یا هم سیل په نوم سره یریږي چې د سپورمکی مخابراتي سیستم د نوي ټکنالوژي پیچلی سیستم دی چې له فضا څخه ځمکې ته اطلاعات لیږدوي چې د ډاون لینک او په نامه سره یریږي او هغه پیغام چې له ځمکې څخه فضا ته لیږي چې لینک او په نامه سره یریږي چې سپورمکی په فضا کې د استواده کشي او عمود مایل یا هم موازی او ټاکلو مدارونه کې د ځمکې په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی دی چې ځینې مصنوعي سپورمکی له ځمکې څخه په یو واټن کې ثابتې ساتل کیږي نو درنو ځکه کوم نن ورسپلوس کې مرو تاسو مخالفه موزګان ویل وستري هله د چتا ټول کډر منځ ته کوونکو به سم معلومات لاسته راوړي او سړي او پوسي او سړي تاسو د لاس راتلونکو به تر ازو چې باندې برخه کې تاسو کورنۍ دنه ده په کورنۍ دنه کې د مړنۍ سوال سپورمکې یو شبکې تشریح کړي دویم انټرنیټ او ایمیل تشریح کړي دریم پاکس تشریح کړي دا هغه درې مهم موزګان دي چې تاسو ټول به په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کوي او هر سوال ته په ځواب لیکي نو نو کډر منځ ته کوونکو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پاتې ورسې ښه وخت لپاره
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم لایو احتمامات مکول کی قدر منو کول لیسه کون خو زبرشنا او خار یو زله به هم تاسو ټول ته شرف واس ما ماده یو لسن ټول کی جغرافیه مزمن شپړه سم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برت روغ او جوړ صحت مند او سی جو د صحت چمې وبون پتن ترنه ز کون کو تاسو می لوسته سدن نه زله او شپړه سم لوسته نه هله د چې تاسو ټول کو جوړ کون کو باندې تیر ویل لسته نه پاپرا د کی ټول سره له خپل ځان سره لوستري او سی او نه لوسته پرامه د کی او چم توالی بنه خوشحال کون کون مز مرسته سوش پاره سم لوست در سی اهداف یم هغه موسکانی چې نن مز به مرسته سوش لوست کول ولو عبارت دی له لمړی دی انرژي د منابع جغرافي بیش دویم پنړی کی قانون او د هغو اهمیت دا هغه دوی مهم موسکانی دی چې نن مز به مرسته سوش لوست کول ولو په هغه به په بش پر ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو خوشحال کون کو ستاسو د ټولو درنو او غلی سکون کو د پرته او چاو دکات په هیله یم هله د چې تلوست په پر سره ماتیا وکړي او یو څه تاکړي
قدر منو ګلری سکون کو وس هم د خپل نن ورځې نوې لوست پر نور باندې راګرځو. زموږ استاد د نن ورځې په نوې لوست کې لومړنی موضوع چې د انرژي د منابعو د جغرافي ویش په حقله ده. چې نن ورځ به موږ تاسو د انرژي د منابعو جغرافي ویش وپېژنو او د هغه په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدر منو ګلری سکونکو که په عام او خلص ډول سره موږ وایو، موږ ویلی سو په ټوله نړۍ کې د انرژي منابع یو ډول یا هم یو شانته نه دي، یعنی یو ډول برابر ډولونه نه لري، بلکې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په پرمختللو برخو کې په پاشلي توګه سره موجود دي. یعنی دی په نړۍ په هره برخه کې په جلا جلا شکل سره او په جلا جلا ډول سره پیدا کیږي. همدارنګه نړۍ په ډیرو برخو کې انرژي سرچینې نه موجودې دي چې انسانانو ډیر پخوا څخه د هغوی څخه په کار اخیستنې باندې پیل کړي دي او خپل ورځنیز کارونه د هغو په واسطه سره سرته رسوي. موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه کومې انرژي منبع چې دي یا هم کوم قانون چې دي په هغو هیوادونو کې چې د انرژي منبع لکه د ډبرو سکاره، نفت او ګاز، اوبه په نړۍ کې په پراخه کچه سره یا هم په پراخه اندازه سره پیدا کیږي، نو موږ ویلی سو د ډبرو سکارو زیرمې په نړۍ کې د ځینو لویو وچو لکه اروپا، آسیا، امریکا او جنوبي نیمې کرې په ځینو سیمو کې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه د اروپا کې بیا د فرانسې او بلژیک، هایلینډ، المان، پولینډ او په هیوادونو کې د ډبرو سکارو زیرمې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي او د دغو سیمو کې دغه د ډبرو سکارو زیرمې زیات پرمختللې دي او زیات اقتصادي ارزښت هم لري. نو که په لنډ او خلص ډول سره موږ ووایو، درنو زده کوونکو، هم چنان په آسیا لویه وچه کې کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان پکې میشت دی، په آسیا کې هم په جاپان او ویتنام، په شمال کې په چین، هند، ایران او همدارنګه د سایبریا د کرښې په اوږدو کې د هغې په غرونو کې هم د ډبرو سکارو زیرمې موندل کیږي چې په پراخه کچه باندې ترې استفاده کیږي او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې ترې ګټه اخلي. نو همدارنګه د دې ترڅنګ په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو منبع یا هم سرچینې موجودې دي چې د شمالي نیمه کره پرتله لږ دي. یوازې د ټولې نړۍ د رایستل شویو زیرمو په سلو کې 15 برخې جوړې کړې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو لویو وچو کې لکه په استرالیا، افریقایي او جنوبي ختیځو او جنوبي امریکا کې، په چیرې بیا په چیرې کې د ډبرو سکرو په زیاته کچه سره موندل کیږي. د دې ترڅنګ په شمالي امریکا کې د امریکایي په متحده ایالاتو کې او همدارنګه امریکا په متحده ایالاتو کې د ډبرو سکرو مهم تولید کوونکي ځایونه چې دي، ډېر لوی زیرمې پکې موجودې دي چې زیات شمېر کسان ترې استفاده کوي. نو موږ ویلی سو چې نفت د اروپا په بلژیک، انګلستان، المان، فرانسه، ایټالیا او هایلینډ کې موجود دي. همدارنګه په آسیا کې د نفت زیرمې په روسیا، منځني ختیځ، عراق، ایران، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، قطر او کویت کې متمسکر دي او په دغو ځایونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه وګړو لیز کوونکو، په نړۍ کې د ګازونو جغرافي ویش کې چیرې موږ تاسو په پام کې ونیسو، موږ ویلی سو په آسیا، روسیا او یو شمېر نور خپلواک شوي هیوادونه لکه ترکمنستان چې دوی په نړۍ کې د ګازونو تر ټولو لوی زیاتې زیرمې لري، چې ایران هم د طبیعي ګازونو په لرلو سره د نړۍ یو له بډایو او شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر هیوادونو ته خپل ګازونه انتقالوي. نو همدارنګه د دې ترڅنګ په امریکا کې، په امریکا په متحده ایالاتو او کاناډا کې زیاتره اندازه طبیعي ګازونه تولیدیږي، چې دغه د امریکا متحده ایالاتو د طبیعي ګازونو یو مهم تولید کوونکی او مصرف کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه د دې ټولو سیستم چې د هغه د فابریکو سیستم یا هم داسې نور زیات سیستمونه چې د ټکنالوژي د پرمختګ نور سیستمونه چې دي، ټوله د ګازي سیستم په واسطه سره مخې ته ځي. همدارنګه نفت صادرونکي هیوادونه بیا د ګاز زیرمې هم لري، لکه د وینزولیا په نړۍ کې د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونه له جملو څخه شمېرل کیږي. نو که خلاص ډول سره موږ وایو، په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش دي، په هغو 500 نهیو کې چې د اوبو د برېښنا ډېر پرمختللی ځواک لري، د هغو له جملو څخه یو په اروپا کې لویدیځ جنوبي مرکزي سیمې دي، دویم د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالات دي، دریم په آسیا کې جاپان دي، څلورم یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې له دې پلوه څخه زیات اهمیت لري، او روسیې او اروپا په برخه کې د برازیل ختیځې غرنۍ سیمې هم له دغو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش پکې کې موجود دي او زیات شمېر پرمختګونه مخته راوړي دي او هم چنان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو په
نړۍ کې یا هم د انرژي د منابعو جغرافي ویش ولوستئ او د دې په حق مو معلومات لاسته راوړل. بس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت وپېژنو. یعنې په نړۍ کې قانون یا هم قانوني منبع څه اهمیت لري او د دې ارزښت څه دی زموږ تاسو په ژوند کې. ورځ کوونکو تاسو ټول د افغانستان په برخه کې د هغوی د قانون او د هغوی د اهمیت په حق له معلومات ترلاسه کړل چې قانون زموږ په هیواد کې په کومو سیمو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د هغوی اهمیت او ارزښت موږ په ګران هیواد افغانستان کې ششتي او څرنګه زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لري. نو موږ که په لنډ او خلص ډول سره ووایو ویلی سو چې قانون نه یوازې زموږ په هیواد کې بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري ټولنو د هوساینې او اقتصاد پرمختګ لپاره ځانګړی ارزښت لري. یعنې نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې قانون مهم رول لوبولی دی بلکې د دې تر څنګ د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کوم قانوني منابع یا هم قانوني سرچینې موجودې دي د ټول بشر د هوساینې او د اقتصاد پرمختګ کې ځانګړي ارزښت او اهمیت لري او ټول هیوادونه د خپلو قانوني منابعو د لورې څخه کولی سي خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي. ویلې شو چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه له بیلابیل قانوني توکي لکه د سون توکي چې دي ودانیز توکي دي منرالونه دي بیلابیل فلزات او نورو څخه په ګټو اخیستنو یا هم په ګټوره توګه سره کار اخلي. نو ویلې شو چې د ځینو په حق له موږ او تاسو مخکې هم معلومات ترلاسه کړي وو خو موږ هغه معلومات ترلاسه کوو د حقوق قانوني توکو په ډله کې چې د انسانانو ژوند یې پره بدلون کړی دی د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستل دي د انسانانو په ژوند کې نورې هم اسانتیاوې راوستلې دي. نو ویلې شو چې دا د هغو هیوادونو ټولنیز او اقتصادي پراختیا په برخه کې لوړ ارزښت لري او همچنان د هغو له جملو څخه یو په خپله د سون توکي دي لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره. دا هغه درې مهم توکي دي کوم چې د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستلی دي او د هغوی په اقتصاد کې لا هم پراختیا راوستلې ده. همدارنګه د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی سو که درمنو زده کوونکو هغه طبیعي قانونه کوم چې تصفیه شوي ونه اوسېږي یعنې ناچڼه شوي نه اوسېږي هغه هیڅکله هم د و اخیستلو وړ نه دي. یعنې هغوی نسي کولی چې اور واخلي خو په پیټلوري او کیمیاوي تاسیساتو کې بیا تصفیه او بیا ورڅخه د سون ورتوکو او نورو بیلابیلو مصنوعي موادو په جوړولو کې ګټه نیسه کې. یعنې کله چې دوی تصفیه سي د پیټرولي او کیمیاوي تاسیساتو څخه ورسته دي چانسي یا هم تصفیه سي بیا موږ تاسو کولای شو چې بیلابیلو مصنوعي موادو په جوړولو کې ترې ګټه واخلو او هم چې موږ تاسو کولای شو د سون د توکي په سیر باندې ترې استفاده وکړو او خپل ورځنی ژوند اړتیاوې ور باندې پوره کړو. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو دغه کوم ګاز چې دی زموږ تاسو په ژوند کې دغه کوم ګاز چې دی ګاز د سون یو له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ځمکې په قانون کې په اوبلن او ګاز ډول سره موجود دي او موږ تاسو پیدا کولای شو. نو اوبلن ګاز معمولا یا هم په عادي شکل سره د نفتو له طبقې څخه پورته او له هغه څخه نن ورځ ډیر کار اخیستل کیږي. په ورځني ژوند کې اوس مهال ټول سیستم پر ګاز باندې ولاړ دي که کورونه تودو د ګاز په سیستم یې تودو که پخلی کوو د ګاز په سیستم یې کوو که موټرونه اوس نن ورځ په چاپریال کې چلول کیږي د ګاز په سیستم باندې کیږي. یعنې زموږ ستاسو عمومي کارونه چې دي زیاته کچه یې د ګاز په واسطه سره. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دی درنو زده کوونکو د ډبرو سکاره هم یو له مهمو انرژي لرونکو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا د سون ماده هغه ماده ده کوم چې د نړۍ په پیرا ساحو کې پیدا کیږي او په ډیرو ساحو کې موږ تاسو د سپزولو وړ د زمرو تاسو لپاره. همدارنګه د ډبرو سکاره چې دی په نړۍ کې د انرژي د تولید لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په پیرا کچه سره ترې ګټه ځینې اخیستل کیږي. یعنې د برېښنا په تولید کې د کورونو په دودولو کې د پخلي په کولو کې د اورګاډو څخه د اورګاډو په سلولو کې هم د هوایي څخه د کار په اخیستلو کې او نورو ځایونو کې په پراخه اندازه سره ګټه ځینې اخیستل کیږي. او همدارنګه د دې تر څنګ په کیمیاوي صنایعو کې لکه د نیلیون په جوړولو کې پلاستیک په جوړولو کې او نورو چارو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. نو موږ ویلی سو هغه هیوادونه چې په هغو کې د ډبرو سکاره ډېر کارول کیږي نو لوی زیرمې لري چې موږ تاسو د دې په هکله مخکې هم معلومات لاسته راوړل چې د ډبرو سکاره زموږ تاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي.
همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه خوږو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو چې د ډبرو سکاره یو له مهمو انرژي تولیدي لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه د سون موادو څخه موږ او تاسو زیاته استفاده کوو. یو بل ډول چې د سون دغه کوم توکي چې دي درنو زده کوونکو د نړۍ ځینو پرمختللو هېوادونو کې له هغو څخه چې استفاده کېږي هغو له جملو څخه د سون هسته یي توکي دي چې له هغو څخه د کیمیاوي عکس العمل پر بنسټ نه بلکې د هسته ای عکس العمل پر بنسټ باندې انرژي ترلاسه کېږي او د هغو ډېر ښه نمونه یې هم مثال چې دي یورنیم او پلوتونیم دي چې دغه موږ او تاسو ښه مثال ورکولی سو چې د سپند توکي د انرژي یو له مهمو او ډېرو مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي او له انرژي څخه یې د کولی سو چې رڼا تودوخه او اورګزونکي ځواک په توګه سره ګټه واخلو او خپل ورځنیزي اړتیاوې ورباندې پوره کړو. همدارنګه د دې ترڅنګ فلزات د کاني توکو یو بل برخه ده چې زموږ د افغانستان په برخه کې د هغو ځینو ډولونو موږ او تاسو پیژنو او د هغو په هکله معلومات موږ او تاسو لاسته راوړي چې فلزات هم یو له مهمو صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هېواد په اقتصاد باندې مهم اغېز لري. کله چې لومړني وسایلو پر ځای باندې فلزي سامانونه او فلزي وسایل جوړ شول نو انسانانو د تمدن په ډګر کې ګام کېښته او د دې معنا دا و کله چې انسان فلز په کلکوالي او د بڼې د بدلون وړتیا او ټینګوالي په ارزښت باندې وپوهېدي نو له فلز څخه یې د جګړې د ښکار د وسایلو په جوړولو او بیړیو چلولو او ودانیو په صنعت او نورو پرمختللو وسایلو کې ترې استفاده وکړل. چې نن ورځ په فلزي شان څخه په پراخه اندازه سره کار اخیستل کېږي. یعنې نن ورځ موږ تاسو ویلی چې اقتصادي فعالیتونه لکه سوداګري، تخنیکی او نورو چارو په پرمختګ کې ډېر بریده پوری فلزي صنایعو په پرمختګ پورې تړلې لري چې په اوس وختونو کې ټول فلزات کې اوسپنه، المونیم اوچت ارزښت لري او په زیاته کچه سره ترې استفاده کېږي. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې د ریدم پورې تاسو د لوست په هکله معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او د سو باندې پوسې اوسېږي او سم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده دوه دانې سپارنه لري چې هر سوال به په خپلو کتابچو کې له ځانه سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال د انرژي د منابعو جغرافیې ویش تشریح کوي، دویم په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت تشریح کوي. نورو قدرمنو ګرالۍ زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې سو زده کړي اوسېږي او پیسې پوسې اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دله په مان ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 اویا 300 1 اتیا 11.